دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مشې ځان او شبا آشنایم. د دوهمې پښتو خبری خپرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
زمیر کابلوف ویلی دی چې د ایران او امریکا شخړه په افغانستان کې د سولې په هڅو تاثیر کوي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون وایي د استیناف غوښتنې بهیر پیل شوی دی. او د ترکیې خارجه وزیر ویلی دی چې د لیبیا مرکزي حکومت سره د اوربند نه امضا کول وښوده چې څوک سوله غواړي او څوک یې نه غواړي.
قدر من اوریدونکو په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې ښوونکو او د وزارت مامورینو ته د ماشونو د ورکولو سیستم برېښنایی کړي.
د پوهنې وزارت څلور او یو سلنه مالی ورکړې د برېښنایي سیستمونو لخوا ترسره کېږي.
د ټاکنو د څار ادارې په زیاتو ثبت شوو شکایتونو باندې په دې اندېښمن دي چې دا کمیسیون به دا شکایتونه په ټاکلې موده کې ونڅي وڅېړي او کنه.
او موږ اندېښمن یو چې د شکایاتو کمیسیون مرکزي دفتر څنګه به د ښه رسیدنه وکړي د قانون او طرز العملونو پر اساس.
د رپورټونو سربېره د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر یوسف رشید سره مرکه هم لرو چې د خبرونې په لړ کې اوري. درنو اوریدونکو رپورټونو وروسته خبریږي. اوس په مو کې د سیمې او نړۍ پوره خبرونه ته چې زیبا خادم او وحید الله فیضی درته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په اوکراینی الوتکه کې د وژل شوو کسانو او افغانانو جسدونه پیژندل شوی دي. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي چې د ایران عدلي طب په دغه هیواد کې په غورځېدلې اوکراینی الوتکه کې د وژل شوو دیارلسو افغانانو له ډلې نه د اوو جسدونه پیژندلي دي. تیره هفته یوې اوکراینی مسافروړونکې الوتکې د ایران مرکز تهران کې د ایران په راکټ د ویشتل کېدو نه وروسته چې دیارلس چې یو سلو شپږ اویا کسان پکې وژل شول چې دیارلس پکې افغانانو. په ایران کې د افغانستان سفارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د ایران عدلي طب تر خپل څېړنو وروسته دوی ته د اوو وژل شوو افغانانو د جسدونو د پیژندنې ډاډ ورکړی دی. د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د دې کسانو کورنۍ کولی شي د خپلو دوستانو جسدونه نن ترلاسه کړي. بیان زیاتوي چې د پاتې شپه
د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذ زمیر کابلوف ویل چې د ایران د مهم پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وشل کېدو پر سر د واشنگتن او تهران ترمنځ تقابل به د افغانستان پر سوله هم اغیز ولري. کابلوف ویل چې ایران به په سیمه او افغانستان کې له همکاري لاس واخلي، خو افغان دولت وایي چې له ایران څخه په دې اړه کوم رسمي دریز یا پیغام نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
جواد ماب جمهور رئیس ټلیفوني خبرې د ایران د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس سره مشته د دې اطمینان راکوي چې ایران به افغانستان د سولې بهیر سره مساعد نقش ولوبوي.
بلخوا طالبان ته نږدې سرچینې وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد په قطر کې د طالبانو هوک ته منتظر دی. دغه سرچینه وایي چې د طالبانو سیاسي پلاوی به په نږدې ورځو کې د توافقنامې لپاره د دغې ډلې د مشر لیکلې تایید ترلاسه کړي. بلخوا بلخ کې چاودنو دوه ماشومان وژلي او نه کسان ټپیان دي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د مزار شریف د ښار په نهمه امنیتي حوزه کې د دوو پله پسې چاودنو له امله دوه ماشومان وژل شوي او د یو پولیس په ګډون نه کسان ټپیان دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه عادل نن امریکا غږ ته وویل چې دغه چاودنې نن سهار د یو سیمه ییز قومندان د کور مخ ته د ځای پر ځای شوي او مانون له امله رامنځته شوې ده. عادل زیاته کړې چې پولیس په دې اړه څېړنه کوي، خو کوم کس یا ډلې مسؤلیت تر اوسه نه اخیستی.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو د رسیدګۍ لپاره دغه بهیر پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. ټاکنیز ټیمونه درې ورځې وخت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي. د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون مشر زهره بیان شینواری د سیشن به پورس خبري اعلان ته ویلي دي چې تر اوسه پورې 509 شپېته استینافي اعتراضونه په ولس ولایتونو کې ثبت شوي دي.
اتلس مورد شکایت 15,314 شکایت چې یو ویش ولایتو کې دي د بشماری تتلی دي او بشماری کې ان شاء الله یو سلو نه محله باطل سوي دي او 15 نفر نقدي جریمه سوي دي.
د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون مشر همدارنګ وویل چې د 14,500 شکایتونو له جملې نه 9,900 شپېته د کره شواهدو د نشوالي له امله رد شوي دي. نو موري زیاته کړه چې د شکایتونو تر څېړلو وروسته په 21 ولایتونو کې د 109 محلو انتخاباتو کمیسیون یو اویا کارکونکو د سرغړونو له امله له وظایفو لرې شوي دي او 15 اویا نور نقدي جریمه شوي دي.
د سړې هوا او واوري ورخ لکبل په ورستیو څلورو شرزه کې 9 کسان مړ شوي دي. طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي د سړې هوا لکبل د سر او مال ډیر زیان جنوب او جنوب غربي ولایتونو کې اوښتې او دا مهال 14,000 کورنۍ له هم په خطر کې دي. طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمی امریکا غږ ته وویل
از میان 39 تن شهدا تعدادی 10 الی 15 تن خانما است و حدود 5 الی 7 تن اطفال است. بقیش مردای هستند که در مسیر را گیر مانده بودند.
بلخوا د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د واورو د کمرونو د خویدو په نتیجه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. همداراز د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې هم سخت واورو کورونه نړولي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان د نړیدلو کورونو لاندې شوي دي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. فرانسې، جرمني او برتانیې په رسمي توګه د ایران د اتمي موافقې د جنجالي میکانیزم په حق له سوالونه مطرح کړي دي. وایي د اروپایانو قوي ګام تر اوسه پورې دا دی چې دغه موافقه عملي کړو. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن د سیشن به په ورځ ژمنه کړې ده چې د اوکراینی مسافرونکو الوتکې شتلو مسؤلین به مجازات شي. روحاني دا پیخه چې پکې 16 کسان وژل شوي دي یو نه بخونکې صحوه بللې ده. د خبر تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
د ایران حکومت د یوکرانی الوتکې دراغورزیدو په اړه وروسته له هغه د ځانګړي محکمې غوښتنه وکړه چې د رپورټونو له مخې په 13 ورځو کې په زرګونو ایرانیانو د دې پیښې خلاف اعتراضونه شروع کړل. ولسمشر روحاني ملت ته په وینا کې وویل کله چې خبر شو مسافروړونکو الوتکه ویشتل شوې نو سمدستي مسؤولینو ته وویل چې ولس خبر کړي. د ایران د وروستیو حکومت ضد مظاهرو د ځپلو رپورټونه هم خپره شوي دي. خو د ایران دولتي رسنۍ د تهران د امنیه کماندان حسین رحیمی له کوله ویلي چې امنیتي ځواکونو په مظاهره کوونکو ډزې نه دي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د ترامپ حکومت په سیمه کې د امریکا د متحدینو غواړي چې د ولسمشر ترامپ سره همغږي شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بیان خبریالانو ته وویل چې د ایران د مظاهرو په مهال په اعتراض کوونکو د ډزو رپورټونه په ښکاره د اندېښنې وړ دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
په پام کې ده چې د روان اونۍ په ترڅ کې د امریکا د استازو مجلس د ولسمشر د استیضاح کولو موارد د سنا مجلس ته وسپاري. څو د څېړنو په دویم پړاو کې سناتوران معلومه کړي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک نه لرې کړي یا نه.
د ترکیې کول دا وښودله چې څوک جګړه غواړي او څوک سوله. د روسیې د تاس خبری آژانس د هغه هیواد د بارنیو چارو د وزارت په حواله خبر ورکړی چې د لیبیا د ملي اردو قمندان خلیفه هفتر د اوربند د لاسلیک کولو نه انکار کړی او بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی.
د الشباب ډلې په کینیا کې 3 خونکي وژلي او یو تنی تښتولی دی. پیښه د دوشنبه په ورځ له سومالیا سره د کینیا په سرحد کې د ګریسا په ولسوالۍ کې پیښه شوې ده.
لاس کال او شول چې د نایجیریا مقامات د مسلمان وسلواله ډلې بوکو حرام سره په جګړه بوختي. په دې جګړه کې قریب 15,000 خلک وژل شوی دي. د نایجیریا مقامات د وسلواله قوا ورځ د باغیانو ضد جګړه کې د وژل شو عسکرو په یادونه ونمانځله.
مصر به د هغه امریکایي تبعه د مړینې په باره کې تحقیقات پیل کړي چې په مصر کې په توقیف کې د لوږې د اعتصاب په جریان کې مړ شوی دی. د مصر لوی څارنوال امر کړی چې د مصطفی قاسم مړی معاینه کړي. قاسم شپه کله بندي وو او ځکه د لوږې اعتصاب کړی و چې وښایي چې نیول کېدل او بندي کېدلې غلطي ده. او په پاکي ولاند خبر د افغانستان د کرکټ د نولسکلن لوبډلې د نړیوال جام په مقدماتي سالیو کې د انګلند نولسکلن لوبډل ته ماته ورکړه. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په 500 سوورونو کې انګلند ته په 215 منډو هدف ورکړ او انګلند دا هدف پوره نشو کړای. د نولسکلن نړیوال جام سالی په همدې اونۍ کې پیلېږي چې افغانستان پکې د جمعې په ورځ د جنوبي افریقا سره سیالي لري. د یادولو وړ ده چې جنوبي افریقا دغه سالیو قربانه ده. دا و دې محل خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د سه‌شنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د اوکراینی مسافروړونکو الوتکې د ویشتلو مسؤلین به مجازات کړي. روحانی دغه پیخه چې پکې 168 کسان ووژل شول یو نه بخون کې تیروتنه وبلله. په دې اړه نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
د ایران حکومت د اوکراینی الوتکې د راغورځېدو په اړه وروسته لاغه د ځانګړې محکمې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې په تیرو درې ورځو کې په زرګونه ایرانیان د دې پیښې په تړاو په اعتراض لاس پورې کړ.
قضایه قوه باید د یو جګپوړي قاضي او په لسګونو متخصصینو سره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. دا عادي قضیه نه ده، ټوله نړۍ به د دې محکمې څارنه کوي.
ولسمشر روحانی ملت ته په وینا کې وویل کله چې خبر شو مسافر وړونکي الوتکه ویشتل شوې نو سمدستي مسؤلینو ته وویل چې ولس خبر کړي.
حادثه‌ای که من فکر میکنم در تا
یو ډیره ترخه پیخه ده او د خلکو لپاره دا ډیره سخته ده چې زړونه یې ومني. حتی که الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله غورځېدلې هم وي بیا یې هم زغمل یې ګران دي. او کله چې تایید شوه چې دا یوه انساني تېروتنه وه د ولس غم یې څو چنده زیات کړ.
ایرانیانو پرون دوشنبه د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د حکومت ضد لاریون وکړ. په یو شمېر ویډیوګانو کې د اسفان د ټکنالوژۍ د پوهنتون محصلین هم د اعتراضونو په حال کې ښکاري.
موږ شفافیت غواړو. دا هیواد له کلونو راهیسې د شفافیت د نشتون نه کړیږي. دوی له کلونو راهیسې موږ ته درواغ ویلي دي. موږ سره یې د خره په څیر چلند کړی.
یو بل محصل د هیواد مذهبي مشران د ایران د نخبه پوهانو او عالمانو پر وژلو تورن کړ. پر راغورځول شوي الوتکه کې لسګونه ایرانی محصلین ناست وو.
زموږ تعلیم یافته او پوهان د تل لپاره له هیواده وتل چې دوی په الوتکه کې ووژل. که دا یوه نړیواله الوتکه نه وای دوی به موږ ته هیڅکله خبر نه و راکړ.
په ایران کې د وروستیو حکومت ضد مظاهرو د ځپلو راپورونه هم خپاره شوي دي. خو د ایران دولتي رسنۍ د تهران د امنیه قمندان حسین رحیمي له قوله ویلي چې امنیتي ځواکونو په مظاهره کوونکو ډزې نه دي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د ترامپ حکومت په سیمه کې د امریکا له متحدینو غواړي چې د ولسمشر ترامپ سره همغږي شي.
They won't all say so publicly.
تاسو ګورئ چې د ایران ولس خطر په ځان منلی او واټونو ته راوتلی دي. هغوی د جنرال سلیمانی انځورونه څیرې کوي او شعار ورکوي چې سلیمانی قاتل دی. ولس پوهیږي چې هغه د دوی د ځپلو یو مهم طرح و.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبریالانو ته وویل چې د ایران د مظاهرو پر مهال په اعتراض کوونکو د ډزو راپورونه په ښکاره ډول د اندېښنې وړ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د ټاکنیز شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو په اړه یو لړ پریکړې کړي. د پریکړو په څرنګوالي ما د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې. ښاغلی رشید امریکا غږ ته د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ځواب کړې چې تر دې مهاله د شکایتونو د کمیسیون روان کارونه څنګه ارزي؟
د شکایت کمیسیون ډېر شک چې یو لوی پیمانه شکایتونو سره مخامخ شول او په دې کې تقریبا 6300 شکایتونه چې ډېر رقم دي تقریبا معلومات
کمیسیون ویلی ماجه دلایل نه درلودل په دې خاطر دا رد کړی دي.
دا خو یعنی ساده خبره ده، مثل کې چې موږ ټول شکایتونه په یو دلیل باندې خلاص کړو، جزئیات د باید حق سره شریک شي. او که دا زمونږ د اصطلاح باندې رد دوی اکتفا وکړي، بیا سبا دوی کار د یو ډلې لخوا نه چې بیا معترض وي په نه منل کېږي وایي چې زموږ شکایتونه مثلا قصدي رد شوله، فرمایشي وو یا سیاسي شوله. په موږ خاطر موږ وخترم دا چې دوی باید جزئیات ورکړي خلکو ته.
رشید صاحب، ستاسو د نظارت له مخې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون کارونه څومره د سیاسي مداخلو نه پاک، شفافه او تر اوسه پورې د قانون مطابق روان دي؟
په دې کې خو سر نشته چې دوی خلاف اصول کار نه شي کولای. موږ هغه اصلي مرحلې ته چې څېړنې وکړي او خپل هغه فیصلې تطبیق کړي نه داخل شوي، چې په هغو کې دوی آیا پلوي کوي که ناپیلتوب ساتي. دوی فقط پرېکړه کړې ده، پرېکړه کې دې پر احتیاطي تدابیر لاندې دغه فیصلې کړې دي، لېږلې دي بیا شمېرنې ته. او په یو مورد کې دوی هغه مسئولیت هم په غاړه نه ده اخیستې چې تقریبا 111 مورد دوی استثنایي حالت مرکزي شکایت کمیسیون ته راجع کړی دي. او داسې معلومېږي چې دوی په پرېکړه باندې په بعضو حالاتو کې هغه توافق نه ده حاصل شوی، نو ځکه له 600 نه زیات موردونه دلته کابل ته د استثنا غوښتنې لپاره راجع شوي دي. معلومېږي هغه دا ده چې د مرکزي شکایت کمیسیون به تر یو لوی بار لاندې راسي او دې جنجالونه به زیات وي نسبت ولایتي کمیسیونونو ته.
دغه 111 شکایتونه څه ډول دي؟ یعنی استثنایي توب په څه شي کې دی؟
دا فکر کوم چې هغه شکایتونه دي چې ډیری په تخنیکي مسایلو پورې ارتباط پیدا کوي، او شاید په هغو فیصلو باندې د انتخاباتو د کمیسیون خانه د منلو وړ نه و، اعتراض په کړی و. نو په موږ خاطر ولایتي کمیسیونونه ځان ترې ویستلی ده او هغه موضوع را ذکر مرکزي شکایت کمیسیون ته چې دې مسله په غاړه واخلي او وڅېړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د فیصلې د مخې د 109 محلونو رای باطل شوي دي. نو باطل شوی رای څومره وروستي نتایج اغېزمنولی شي؟ دا څومره مهم دي؟
دوی په دې اړه باندې جزئیات ورنه کړل، هغه محلونه معلوم نه کړل چې په کوم مرکز کې دي، سیمې معلوم نه کړلې. نو دلته اوس روښانه نه ده چې واقعا دغه نس 109 محلونه ډیری کوم کاندیدان یا کوم ټکټونه اغېزمن کړي دي. آیا صرف دا یو ټکټ ده چې ګټونکي د لومړنۍ پایلې وو، او که دې کې دا نور ټکټونه هم دي؟ نو اما دې جزئیات نه یو کړی پرې اړه باندې لبته مرغه.
ستاسو د څار او نظارت له مخې رشید صاحب څه فکر کوئ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون هغه پریکړې یا نتایج چې د شکایتونو د ارزولو نه وروسته کیږي څومره به د منلو وړي یا به ومنل شي؟
زه ډېر پرې اړه باندې خوشبینه نه یم، ځکه چې یو خو وګورئ د ولایتي کمیسیون فیصلو باندې تقریبا 500 زیات موردونه که دننه پر استثنا غوښتنه پرې شوې وه، دا لوی رقم ده. په دوم قدم کې 111 موردونه چې استثنایي دي، دا هم د دې په سر باندې علاوه بله موضوع ده. او دا چې ځینې شکایتونه چې راځي دي په غاړه باندې ځینې ټکټونه اعتراض لري، په ځینو کړنو باندې ټکټونه متفاوت نظر لري. مثلا ثبات همپالنې ټیم پرې راضي ښکاري، اما دولت جوړونکي ټیم د دې کړنو څخه ډېر راضي نه ښکاري. که چېرته شکایت مرکزي کمیسیون په احتیاط او په ډېر شفافیت او روڼتیا سره کار ونه کړي، نو خامخا په پایله کې به دوی په پریکړه باندې هم ځینې اعتراضونه موجود وي.
ډېره مننه رشید صاحب، کورم ودان.
هیله کوم.
د امریکا جاغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې خونکو او د وزارت مامورینو ته د ماشونو 100% خونکي او د وزارت مامورین خپل ماشونه د برېښنایي سیستم لاره ترلاسه کوي. په دې کې په مو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوري نوزت امریکا غږ ته وویل چې دغه وزارت په مالی چارو کې د شفافیت راوستلو، د اخاذیو د مخنیوي، د پوهنې وزارت منصوبینو ته پر وخت د ماشونو د ورکولو او د هغوی د کولو د سیستم پر برېښنایي کولو لمخ کې کار پیل کړی و، او تر اوسه 40% خونکي او د پوهنې وزارت کارکونکي تر پوښښ لاندې راوستي دي.
د پوهنې وزارت 40% مالی ورکړې د برېښنایي سیستمونو لخوا ترسره کیږي. د دې جملې څخه موږ شپږ چې سالانه د شونکو او کارکونکو معاشونه د بانکي سیستمونو لاره، او همدارنګه اته سالانه د شونکو او مامورینو ماشونه د هواد د سلور سرویخ ولسوالي او پکچا د موبایل منی لاره تر سره کیږي.
اغل نوزت ویل چې د اتلس ولایتونو په یو سلو درې اتیا ولسوالیو کې د ناامنیو او تخنیکی ستونزو له امله د پوهنې وزارت منسوبینو ته په دودیز ډول د معتمدینو لخوا معاش ورکول کیږي. دا برېښنایي سیستم له لارې د ښوونکو مګي او یا هم د موبایل یا ایم پیسه له لارې ورته حواله کیږي چې دا خدمات په لویو ښارونو کې د لاسرسي وړ دي، خو په لرې پرتو سیمو کې بیا ښوونکي ورته په اسانه لاسرسی نه لري. د افغانستان د ښوونکو ټولنې مشر فضل احمد فضل امریکا غږ ته وویل چې د اکثرو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې ښوونکي له دغه سیستم څخه شکایت لري او وایي چې په ولسوالیو کې د کابل بانک د څانګو د نشتوالي او د حوالې صرفانو سره د پیسو د کموالي له امله ښوونکي د ماشونو د ترلاسه کولو پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي.
بانکی سیستم که وشی خدا خو بانکی سیستم په دې شرط چې غونځاینه کې چې ضرور هلته نمایندګي د کابل بانک موجود وي، نو داسې نه چې ولایت په مرکز کې کابل بانک نمایندګي ولري او دغه ولایت بعضي ولایت ولسي مرکز ده او مرکز نه بیا په غوراز دوی وکړی شي که وټکړی شي باش واخلي بیا شپه پاتې شي هلته، نو دا یو چلنج دی، یو مشکل دی معلمینو دپاره.
ښاغلی فضل زیاته کړه چې په دې اړه څو ځل د پوهنې وزارت او د کابل بانک له چارواکو سره غږېدلی خو ستونزه لا په خپل ځای پاتې ده. هغه وویل که د پوهنې وزارت له یو شمېر نورو خصوصي بانکونو سره هم د ښوونکو د ماشونو د ورکړې کړه. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غږ ته وویل
په راتلونکي اونۍ کې به موږ د پوهنې وزارت چارواکو ته بلنه ورکوو، خاصتا هغه مسؤول بخش مسؤولین چې دي هغو ته به دا بلنه ورته ورکړو چې په دې اعتبار باندې موږ څه د لارې نه زموږ پیغام خپلو ګرانو هېوادوالو او په ځانګړي ډول محترمو ښوونکو ته دا دی چې که دوی د هېواد په هر ګوښه او کنار کې له داسې ستونزو سره مخامخ کیږي، کېدای شي چې د ولسي جرګې د پوهنې د کمیسیون په ادرس موږ ته خپل شکایت وړاندې کړي.
ښاغلی قلاتوال د کابل ښار له ښوونکو څخه چې پر وینا یې ولسي جرګې ته په اسانه لاسرسی لري وغوښتل چې راتلونکې اونۍ ولسي جرګې ته مراجعه وکړي. هغه زیاته کړه چې د ښوونکو په حضور کې به د پوهنې وزارت چارواکي احضار کړي او د هغوی د ماشونو ستونزو ته به د حل لار پیدا کړي. دا مهال د افغانستان د پوهنې په سکتور کې 23,000 تنه په دندو بوخت دي چې له دې شمېرې 23,000 یې ښوونکي دي. د پوهنې وزارت د معلوم په اساس اوس مهال شاوخوا 115,000 او 280 ښوونکو او مامورینو ته د برېښنایي سیستم له لارې ماشونه ورکول کیږي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ
آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کندهار کې د نوي تعلیمي کال څلور میاشتنۍ آزموینه تازه پیل شوې، خو لا هم د دې ولایت د پوهنې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کندهار د پوهنې رئیس د ولایت له والي سره د کندهار د پوهنې په اړه یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې له موجوده حالت نه د راوتلو لپاره وخت او د ولسي خلکو قوي ملاتړ ته اړتیا ده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په اړه رپورټ را لېږلې.
د کندهار د پوهنیز بهیر پر ټیټ کیفیت، بې نظمیو او ټکنی بهیر له ډیره وخته نیوکې موجودې وې، خو دا ځل د کندهار ولایتي چارواکي د دې ولایت په معارف کې له هغو ستونزو څخه پرده پورته کوي چې په وینا د معارف بهیر یې له پرمختګ څخه راګرځولی دي. د کندهار د پوهنې رئیس محیب احمد روشان د کندهار له والي سره یوې ګډې خبرې ناستې ته وویل چې د دې ولایت د پوهنیز بهیر د فلج ساتلو لپاره د سیمې هیوادونه هم لاسوهنه کوي. نوموړي که څه هم په دې حکله د زیاتو جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویل چې په غیر مستقیم ډول د دې لاسوهنو په پایله کې داسې کاري ټیمونه د کندهار د معارف په سیستم کې ځای پر ځای شوي چې هغوی په اداري او اخلاقي فساد کې ښکیل دي.
یو وخت چې زه د پوهنتون استاد ما دا فکر کاوه چې شاید دا یو څو اشخاص چې د معارف خراب کړی دي، ولې اوس چې زه سیستم ته ور ننوتم زه په دې باور سولم چې دلته نړیوالې حلقې اخته دي. د دغې سیمې د ځوانانو د بېسواده ساتلو لپاره باید معارف فلج وساتل سي. اوس نو دغه معارف چې فلج ساتل کیږي باید ابزار او وسایل ورته تشخیص سي. ابزار او وسایل په درو طریقو ته مشخص کړي دي. هغه ځوانان چې په اخلاقي فساد روزي هم یې په معارف را ننیستل دي او یو بانډ یې جوړ کړی دی. هغه ځوانان چې په مالي فساد روزي هغه هم په دې معارف ور ننیستل دي.
د کندهار د پوهنیز بهیر د سمون لپاره د دې ولایت د ولسي مشرانو په غوښتنه څلور میاشتې مخکې ولسمشر غني د پوهنې نوی رئیس وټاکئ چې ورسره سم په یاده اداره کې ګڼ تغییرات هم رامنځته شول. د پوهنې رئیس مهیب روشان چې په یاد اداره کې د رامنځته سوو پرمختګونو او د پوهنې د بهیر پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه د خپل څلور میاشتني ماموریت جزئیات شریکول، له ولسي خلکو څخه وغوښتل چې له موجوده حالت څخه د پوهنې د بهیر پراوتلو کې له دوی سره لاس په کار سي او د اصلاحي پروګرامونو یې قوي ملاتړ وکړي.
د کندهار معارف در کلتوري تر مالی رغل لاندې دي او عملا اوس هم بدبختانه دغه مسایل یو مسؤل د دې ریاست په دغه شانو کې ساتلی دي. نوښت افتکار هغه وخت رامنځته کیږي چې یو سالم ادارې زما افتکار رامنځته.
د کندهار والی حیات الله حیات د پوهنې په برخه کې د سنځو پر حل ټینګار وکړ او زیاته کړې چې له څلور میاشتو راهیسې حالي ځلې پیل کړي چې د دې ولایت پوهنیز بهیر له سنځو څخه خلاص کړي.
ولایتي شورا هم دا ژمنه کړې ده، د موږ نور قومي مشرانو او ځوانانو هم دا ژمنه کړې ده چې معارف د موږ دپاره نور سره کرخه ده. په معارف کې مداخله اصلا د موږ په شخصي امورو کې مداخله ده.
بلی خواته د کندهار د پوهنې په تړاو ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کندهار له ولسي مشرانو سره په لیدنه کې ویلي چې د لوی کندهار د ولایتونو په ګډون د ټول هیواد په کچه معارف ته اساسي توجه کیږي او په دې برخه کې شته ستونزې به حل سي. خبر پاڼه زیاتوي چې د کندهار ولسي مشرانو له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د دې ولایت د پوهنې د برخې په ځانګړي ډول د ښوونکو او کتابونو د کمبود ستونزه حل کړي. عمومي باور دا دی چې په تیرو دوو لسیزو کې لومړی نامنۍ د کندهار د تعلیم او تربیه بهیر له پښو غورځولی او په دوهم ګام کې د اشخاصو او افرادو لاسوهنې په دې اداره کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي چې په پایله کې لا هم په دې ولایت کې زرګونه ماشومان له باکیفیته معارف څخه بې برخې پاتې دي.
په اخره کې د خبرونو غټ کې واورئ. په اوکراینی الوتکه کې د وژل شوو اوو افغانانو جسدونه پیژندل شوي دي. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي د ایران عدلي طب په دغه هیواد کې په غورځېدلې اوکراینی الوتکه کې د وژل شوو دیارلس افغانانو د جملې نه د اوو جسدونه پیژندلې دي. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې د ایران مهم پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو په سر د واشنگټن او تهران ترمنځ تقابل به د افغانستان په سولې هم اغیزه وکړي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار شریف د خار په نهمه امنیتي حوزه کې د دوه پرله پسې چاودنو له امله دوه ماشومان وژل شوي او د یو پولیس په ګډون نه کسه ټپي شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د شکایاتو رسیدګۍ د بهیر د پای ته رسیدو په حق ویلي دي چې ټاکنیز ټیمونه درې ورځې وخت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي. د سړې هوا او واورې او ورخ د کابل په وروستي سالي رښتې ساتونکو کې نه هدیش قسم رشي ودی. د طبيعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت ویلي دي چې د سړې هوا له کابل د سر مال زیان ډیر زیات جنوب او جنوب غربي ولایتونو کې اوخته ده او د مهال یو سلو شپږ زره کورنۍ په خطر کې دي.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په ټولاندې شیبو کې د څه څه د دری خبرونه پیلېږي او ریدلې مه هېروي. مننه چې تر دې شیبین د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېدل. تر بیا هم خدای مل شي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، با برنامه مای دوم خبری دری از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد با تقدیم گزارش های از منطقه و جهان. در آغاز توجه